خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامي و ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دینی علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نه شي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د ده په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې مزمون ته ستاسو غوښتنه پیشنهاد دا ده چې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې ډېرې زیاتې دومره لوړې دي که نه چې د دې دوانو طاقت ته هیڅوک هم نشټینګېدلی. څومره ملکونه چې دي موږ سره ګوانډي دي او غیر ګوانډي دي، لرې دي او که نږدې دي. هلته انټرنیټونه چې دي که نه ډېر په کمو پیسو باندې او ډېر ډېر انټرنیټ ورکوي، شپه ورځې دې پکار کوي. خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت قیمتي دي انټرنیټ. بل انټرنیټ د سم کار نه کوي، دا سترګې مو ته لوګي او دا سترګې مو ته درد چې کار هم سم نه کوي، او چې کار بیا به دګ دګ موري به ګوره، دګ دګ نه به ګوره چې کوم انټرنیټ کار کوي. الله دې وکړي چې به دا مونږ تصمیمونه وکړو چې زموږ دا پیغام نشي.
احمد رحیمی هم در بادغیس فلات در بلامرغاب و لسوالی نه من نظر داره چه در روسیه یعنی در مسکو و غون در نشان تایید دفتر رو ری او سول رو ری افغانستان تا هر حقم بگدست چه افغانستان تا سول رو ری او در افغانستان در کامیابی در خیر و برکت و در خلق و در رمی ساد کش مجرد کلیک و خیلی این که چه افغانستان که سول رو چه کل نشنان فیتفاق کرد در افغانستان نارام افغانستان که جان بکلی تسلام آره.
استاد رحمت الله مسلم یار د کنړ ولایت د ناړی ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو ته دا پیغام تقدیم د معارف د وزارت څخه دا هیله لرم چې څلورمه میاشت روانه ده او د ښوونکو ته معاش نه حواله کیږي او د سختو مشکلاتو سره لاس په ګرېوان دي. که د معارف وزارت څخه جدي پاملرنه ونه شي نو نوموړي اشخاص به د نورو مشکلاتو سره هم مخامخ شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته سرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړي ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح ده، زما همیشه خوښېږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای یوازې متاسفانه په ښارونو کې که دا لړۍ داسې وغځېږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلک مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلي چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې ترڅو وګړي وتوانېږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکی، او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازن معرف لپاره متوازن عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زمونږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خود څه کوي، نجونې خود څه کوي، چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه هیڅ سباره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم